درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کړل کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بچې شوې په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ده ولسمشر غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیر مخه نشي نیولې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د کشمیر د دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی دې وشي. او د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلرونکې کښتۍ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره کیږي او د سولې روان بهیري مخه نشي نیولی. ښاغلي غنی پرون د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه د طالبانو د هغه غوښتنې په اړه چې وایي د ولسمشر انتخابات د وځنډول شي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو دا غوښتنه د خلکو د هیلو خلاف ده.
یک جزئی از این مملکت هستن تعیین کننده سرنوشت.
اغلی غنی وایی طالبان د دې هیواد یوه برخه ده خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع دولت ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي خو په عین حال کې د ریپورټونو له مخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې وو او دغلته یې د طالبانو له استازو سره د خبرو نهم پړاو پیل کړی. دواړو لورو ویلي چې د سولې یوې موافقې ته ډېر نږدې شوي. د خبرو اترو په تیرو اتو پړاوونو کې افغان حکومت حضور نه درلود خو ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل د احتمالي سولې هر راستړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د کډوالۍ نړیواله د اداره یا IOM په پام کې لري چې د بودیجې د کموالي له کبله هیواد ته له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې پروګرام په کندهار او نیمروز ولایتونو کې وځنډوي. IOM په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مرستندویه هیوادونو د اګست میاشتې تر نمایي پورې له ایران او پاکستان نه د راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې د پروګرام د بودیجې په سلو کې یوازې 6 ورکړي. له دې پروګرام سره سویس، ناروی، کاناډا او چک جمهوریت حکومتونه او ځینې نړیوالې ټولنې مالی مرسته کوي. په خوست کې 2 جلا چاودنو یو ملکی وګړی وژلی او 12 نور ټپیان کړي. چارواکي وایي چې پرون مازیګر مهال د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ په اړوند سماواد کلي کې د ولایتي ځواکونو یا کمپاین پر قواوو پر شخصي موټرې بم برید شوی چې یو ملکی وګړی پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا اسماعیل خیلو مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران ازادي رادیو ته وویل دا حمله د ولایتي قواو پر سرتیرو چې اکثره په خپلو شخصي موټرو کې تګ راتګ کوي شوې ده.
موټر شخصي وو، پرسنل د کمپاین وو. دا نیوې موټر په حمله شوی دو او یو ملکی نفر هغه د سیدکوار ورور غفار نوم دا شهید شوی دی.
له دې حمله له ګروسته د خوست ښار په مرکزی چوکي حمام مارکیټ ته نږدې وبلي بمی چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. د دې بریدونو مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. د خوست امنیه قمندانۍ ویان حیدر عادل وویل چاودنه په یو دکان کې شوی او د پیخې ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي چې دا مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې پیښې له نږدې څاري او پر نوموړي ټینګار کړی چې د هومالیا د دې ویشل شوې سیمې دواړو غاړو د خلکو د حقونو درناوی دې وشي. مکرون دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتلې سیمې کې له مودی سره وکتل. مکرون وایي پلان لري چې ورته خبرې په راتلونکو 2 ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته یې ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا د لا زیاتېدو سبب کیږي. د ایمانوئل مکرون په وینا فرانسه به دې ته متوجه پاتې شي څو ډاډمنه کړي چې د کشمیر د اوربند د کرښې دواړو غاړو د ولسي خلکو حقونو او ګټو ته درناوی وشي. په کشمیر کې وروسته لاغې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیات شو چې په هندي کشمیر کې د هندوستان حکومت له دغه ایالت څخه کورواکي واخیسته. د یونان صدر اعظم وایي د ایران هغه لویه تیلوډونکي کښتۍ چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د لانجې محور دی یونان ته پر لاره نه ده. کریکوس میتوستاکیس چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د کتنې لپاره پرون په پاریس کې و د څلیرویشت په نوم فرانسوي خبري چینل ته وویل موږ د یونان په بندرونو کې د دې کښتۍ د تمکیدو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادریان دریا چې مخکې د ګریس یو په نوم یادېدله د ایران هغه لویه تیلوړونکې بیړۍ ده چې امریکا یې په لټه کې ده. دا بیړۍ چې د 130 میلیونه ډالرو په ارزښت اومه تیل پکې بار دي اوس مهال د مدیترانې په سمندرګي کې د حرکت په حال کې ده. همدا کښتۍ سوریه ته د غیر قانوني لارو د تیلو په لیږدولو تورنوه چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې ولجه کړه. برتانوي چارواکو د اګست په 19 وروسته لاغې د دې کښتۍ د خوشي کولو امر ورکړ چې سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړ چې سوریه ته به نه ځي، خو متحده ایالاتو یو ځل بیا د دې کښتۍ د نیولو غوښتنه کړې او وایي چې د ایران له سپاهي پاسداران ډلې سره اړیکې لري. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون هغه سلګونو زرو خلکو ته درناوی څرګند کړ چې دیرش کاله مخکې د بالتیک په دریو هیوادونو کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد اعتراض کړی و. د 1979 کال د اګست په 23مه د بالتیک په دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا کې له 1 میلیون زیات خلک د 615 کیلومتره په اوږدوالي ولیکه کې د یو انساني زنځیر په څیر ودرېدل او د اعتراض غږ اوچت کړ. درې واړه هیوادونه هغه مهال د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه و. میرمن مرکل په یو ویډیوي پیغام کې چې د لاتویا په پلازمینا ریگا کې په پرونیو ځانګړو مراسمو کې خپور شو، دا اعتراض چې د بالتیک د لارې یا د بالتیک د زنځیر په نوم یادیږي په شمالي، منځنۍ او ختیځه اروپا کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په لاره کې یو مهم عاطفي ګام وباله. د لاتویا ولسمشر اګلس لیوتیس په خپله وینا کې ویل چې دا سوله ییزه مظاهره اروپا ته د ده د هیواد د بیا ستنېدو لاره وه. دا و خبر. دوستانو خبرونه مو اوریدل، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ او هلته ولولئ. همدارنګه تاسو زموږ په پاڼه کې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. azadiradio.com زموږ د پاڼه پاته ده. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه راخلو. ولسمشر اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرونه هم پړاو هم په قطر کې پیل شوی. ښاغلي غنی د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خنډونو د له منځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. نور تفصیل احمد تکل دروري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکی چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما ده اوجه ضروری نیست، حضور ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان سولر امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امروش پیمانهای واضحی وجود داره. از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سهر گذاشته.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود. ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداره. حضور قوای بین المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه های توریستی و شبکه های مواد مخدره موضوع دیگه است.
د طالبانو هغه چارواکی چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو او د سولې پر خبرو مقاله خپره کړې. ورځپاڼې لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت وژل شوی چې د سولې خبرې چټکې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په اعلامیه کې د دوو سرتیرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي دا سرتیري په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. ورسپان لیکي د دوو دوو سرتیرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر سږ کال 400 ته ورسید. په 2013 کال کې 14 کسان او وړم 2013 کال کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 100 ته رسید. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلو زیاتېدل دا ښیي چې امریکایي پوځیان څنګه یو وار بیا په جنگونو کې ارغلیز رول ادا کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4000 تنه یاد شوی، خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دا شمیر راکم شوی. امریکایي پوځیان تر ډیره د افغان پوځیانو پر روزنه او مشوره بوختي. نیویارک ټایمز ورسپان لیکي افغان پوځیان چې د جګړې اصلي باروړي هر ورځ لږ تر لږه 40 تنه وژل کیږي. ورسپانه لیکي داسې وخت چې امریکایي ډیپلوماټان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره د سولې او تړون ته د رسیدو هڅې کوي، دواړو خواوو په یو بل بریدونو ته زور ورکړی. وال سټریټ جرنال ورسپانه په قطر کې د امریکا او طالبانو په تازه نه هم د خبرو یو مقاله لیکلې. د ورسپانه په لیکنه د امریکا او طالبانو خبرې چې هدف یې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي، د چهارشنبې په ورځ یو حساس پړاو ته داخله شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چهارشنبه قطر ته رسیدلی او تمه ده هلته له خبرو وروسته کابل ته ولاړ شي. دواړه لوري دا وار ژر یوې هوکړې ته د رسیدو هیله لري. وال سټریټ جرنال د خلیلزاد ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي هڅه به وکړو څو پاتې مسایل حل کړو. د امریکا او طالبانو دا دور خبرې په امریکا کې ل زلمی خلیلزاد سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او نورو لوړپوړو چارواکو تری وی غونډې وروسته پیل شوې. وال سټریټ جرنال لیکلي د دې غونډې ډیر جزئیات روښانه نشول، خو ولسمشر ټرمپ وروسته د سولې خبرې کې وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله ښودلې و چې د سپتمبر تر لومړۍ ل طالبانو سره یو تړون وشي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چارواکو د امریکا او طالبانو د تړون په مهمو برخو چې موافقه یې ځنډولې هیڅ نه دی ویلي، خو داسې ښکاري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اختلاف کم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ساسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزمو یو ځل بیا مبارک. د رادیوي مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې ته دغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خوره شو. خوشایر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې
اپو رخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مډرنیزم زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوی و. د هیواد بهرنی پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ته ډیر پام وکړ. قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او خکلو هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټ یې کېښود، تیاتر ته وده ورکړه او افغانستان ته ټکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د ښځو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دې اونۍ مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمی کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریا ته وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمی کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه دغه راز په بیلابیلو مناسبتونو د تر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر لمو مسلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمی کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. تیرونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوې دي، څو د هغه په کړنو او فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې صافی د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي، ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت ترڅنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. د غراز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو او فعالیتونو پورې اړه لري. پکتیا په مرکز گردیز کې د هواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هواد خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوه موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعران او لیکوالو ګډون کړی و او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پاچاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پاچاهي اعلان وکړ. له دې وروسته په همدې کال له انګریزي ښکېلاکه د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سموک همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلد، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوی دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپاره تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی، خلکو ته وویل زه دغه تاج په دې شرط په سر کړم چې تاسو زما د فکر ملاتړ وکړئ او د افغانستان حکومت باید له کورنۍ او بهرنی نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په 3مه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own
affairs. Amir Abdurrahman Khan po waqt ki Britani Afghanistan ta ijaza war kre che khpalwak o si o khpal chare par maghbusi po badal ki Afghanistan ho kra ukra che baharani adi ke bai Britani control wi Afghanistan pa korane wadi go ke khpalwak kho pa baharani o ke istiqlal na darlot
internationally.
Boy Saraz امیر
وای سره په پرلپسې لیکونو کې امیر حبیب الله خان هیله وکړه چې تاسو خپل بی طرفي وساتې او ژمنه ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناستو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه خته. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل وو. لانګریزانو یو غوښتل چې 1919 مائده چې امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوی و، باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابر او هوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي،
مستقل او هم برابر.
هر پرابلم کلان دولت حکومت افغانستان د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برېتانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پرېکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زوره واخیستل شي.
چون میگفتم میشه استقرار آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم بود بگیره.
And when he became the king of Afghanistan, one of his
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برېټانیا وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برېټانیا دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برېټانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو یې عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجوراته سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجوراته افغان جنگ وګرځه.
The attacks were not all that successful. The British realized that they did not
ka saham hamle baryali nawi britani fikr kaw na gwadi che bya hamla afghanistan sara de jagri maidan talashi la de amale la afghanistan sara hokra hokra aw de bahrani wadi ko pa shumule pa 1999 kal ke da afghanistan bash pada azadi wa manala
any countries in the world
darin ke shamanullah
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1999 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان و چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپل لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah, there was a desire, particularly
the Amir Habibullah po waqt ke haga zwanan che khonji tatlal hilayda wa che Afghanistan bayad da nuru mashruta saltanatuno pasir che parliament ulari da shah zwa kam kri kho shah da khozxtuna wazapal zaka da pdi bawaro che Afghanistan bayad yawazi yow patsha
wali Afghanistan should just have a king
albatta nuzat mashruta khoira Maulana Muhammad Sarwar Alukuzai
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو، دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکی اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وه او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شوه
که به نام جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر څنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. مشروطه خواهانو چپی د یوې اغیزمنې سیاسي مفکورې په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانیې له حکومت نه د خپل لیک د ځواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو لټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیې د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې وښوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې څه باندې 14 میلیونه پونډ مالی زیان ولید او شاوخوا 286 پوځیان یې ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې 1000 افغان عسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسېده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماتانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتېدو پای ته ورسېدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو، لومړی کار د اساسي اصولو په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا ښایي چې پادشاه خپل صلاحیتونه محدودوي.
این نشان میده که خودی پادشاه همون صلاحیتهای خود محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
په وخت کې ویل شو چې زموږ لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ او تصویب شو، او د امان الله خان د واک دوره په واقعیت کې د قانون جوړولو دوره وه. په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول، او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، نظام یې په لومړي سر کې په بشپړه توګه مطلقه شاهي و. که څه هم سلطنت یې ډېر ځواکمن و، خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوی وای.
شاه امان الله او محمود طرزي د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې عملی خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره دی چې د طرزي نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې تیت شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزي او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده،
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منظر اخلال، او پا غالب گمان در قوانین و پا تصویب که ترکانو لاست ترلوت.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب، قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل، او د اصلاحاتو پیل یې هم له معارفه وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همه یې خبر،
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
کدام الله د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي، په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغو اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغو اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتل چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج
په عصري توګه باندې البته د سلو کالو مخکې عصري توګه په هغې باندې دې ته توجه د هغې آغاز هغې ته اساس ښودل هغه و نو دغه ټول هغه نمونې دي دې خلا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و اوس غوندې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي هلته ډېر زیات کم و تعداد
اعلیحضرت امان الله خان
امان الله خان چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود
امان الله خان پاچایی بود که یک زندانی سیاسی نداشت
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو
دوم کاری که کرد
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخوالی ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ
وطن مو زندگی میکرد
د وخت امیر عبدالرحمن خان وخت کې د هزارجات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمه ایزو ملایانو هزارجات دارالحرب اعلان کړ او لښکرکشي پکې وشوه هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله و نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد
د اصلاحاتو راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین د وسلوالو ځواکونو اصلاح روزنه او پالنه مطبوعات روغتیا اړیکې او اقتصاد شامل دي هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو ترسره کولو ته د هغه ملا وتړله خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9مه پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ شاه امان الله په دې سفر کې مصر ایټالیا فرانسې بلژیک سویس آلمان انګلستان پولینډ ترکی ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاد شپږو میاشتو او لس ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ امان الله خان د 1920 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو خدای اوس بدل شوی و له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه
شاه امان الله د اروپا له سفره له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقي توګه ادامه ورکړي خو په خوشینۍ سره چې ونتوانه چې دغه اصلاحات عملي کړي
Amanullah in 1923 is very similar to the Amanullah in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي خو کله چې د دغه پروګرامونو سره مخالفت وخدل شو سره لدی چې افکارو یې بدلون ونه موند خو محافظه کار شو په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پریښود ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبریال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی له کړنلارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړي وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایاتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډیره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک همدا نصیحت په نظر کې ونه نیوه.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودمانی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل شوي دي امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیا ازادي واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي. ډېر احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریگوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان را څرګندیدل کې لیکلي چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو پاړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دودپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل. خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندی کرد زندانی ساخت.
اصلاحات چطاب زده بود از سوی دیگه
اصلاحات دیر کردندی و لبلخوا انگریزانو پریکره کرده و چه شامان لاخان و وحی پا کابل که دی ایران ده هغه محل سفیر مهدی فروغ ده خپل سیاسی یادښتونو پا کتابونو که یو جالبه جمله لیکلی ده. لیکی که حبیب الله کلکانی شامان لا لواکا نوی لری کرده کم بل کس پیدا که ده چه ده کاری کرده وی
بر نمی انداخت کس دیگه پیدا می شد که شامان لا را بر اندازه.
فکر کن شامان لا خان زمونږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده. د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معرف تحول شروع شد. یک تعداد شاگردان برای
بدلون لمعرف پیل شد. یو شمیر زدکونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بله خوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایتالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول من هیڅ د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده، ځکه چې د تغذیه کوي د دې اساسي خودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده.
فابریکی خودکفایی په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړی دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بېرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو، د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي و، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي و چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول.
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و، او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی ولاړ څه وتښتېده. هغه وویلې چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشاري کوي، تاسې په سترګو نه وینئ چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوص کړه، او هغه د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو دغې ټولو نه دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوصې واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز فرهنګي اقتصادي اجتماعي سیاسي ګډون خپل رونق پرمختګ کړی.
Any of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
ډېر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي، دا په واقعیت کې د شامن لا لید دی، نه د بهرنیانو. د ښځو حقوق، د ټولو لپاره د زده کړو حق، په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول، دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو. اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي، خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي.
Came to Afghanistan again.
شامن الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید، په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ. میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د ده لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي.
د کیسه ایزو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لوستونکي تر پای له ځانه سره ساتي، بیا د کیسې اوج ته رسیږي. همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې فرشته غني لنډه کیسه راوړوي.
زرپاڼه رنگینه ورکه، لیکوال پیر محمد کاروان. په ماشوم ادګانو د شاعر څنګ ته ورغلم. شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لیرې تللی وو. ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنګړو شرنګا می خوره شوه، خو شاعر خپل ځان ته را نغی. هغه لکه چې نه زما د بنګړو شرنګا اورېدلی وي او نه یې زما د څڼو او لونګینو امیلونو خوشبویې حس کړي وي. همداسې په خپله ورکه پسې ورک وو. یوه شیبه یې په څنګ کې ودرېدم، ورو ورو او په منظم تال مې لزمکې سره پښه وهله. د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لیږله. له ځان سره مې وویل چې دا به په کومه رنګینه پسې ورک دی. زه یوې شېبې انتظار هم ستړی کړم، د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان پلو راوړوم او خپله ورکه زما په سترګو کې ولټوي. په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه: رازه په یوې ورکې پسې دواړه وګرځو، لاسونه کړو یو بل ته ور په غاړه وګرځو. شاعر سترګې نه رپولې او زما بایت یې هم وانه ورید. په ناز او شوخۍ مې ورته وویل: لیونه یا سلام. زما سلام یادا نه کړ او زه له خندا شنه شوم. زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه. شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه: اخ ظالمې، مړ دې کړم. زه بیا له خندا نشنا شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل، ولې؟ خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده. خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو. زه بیا له خندا شنا شوم او شاعر ته مې وویل، خانده کنه، خانده چې خندا مو سندریز شي. شاعر نرای زګیروای وکړ او زما پر خوله لاس کېښود. د خدای په خاطر مه خانده. شاعر همداسې نرای نرای زګیروای کاوه لکه چې ما په زهرو لړلی تیره توره وهلی وي او بیا یې پر زخمونو ورته چاڼ شوې مالګه دوړبلی وي. لږه شیبه وروسته د شاعر زګیروای غلی شو او ما ته یې زیر زیر وکتل. سترګې یې له پوښتنو ډکې وې. ما یې په سترګو کې ټولې پوښتنې ولوستې. د یوې پوښتنې ځواب هم را سره نه و، ځکه مې ځان تیر کړ او خبره مې په بله واړوله. ما ځان د ماشومې غوندې مره ورکړ او پر ټنډه مې ګونځې راخورې کړې. ماشوم ناز مې له ماشوم قهر سره ګډ کړ او شاعر ته مې وویل، ته چیرې تللی وې؟ په یوې ورکې پسې. په کومه ورکې پسې؟ په یوې ښکلې او رنګینې ورکې پسې. و دې نه مونده؟ نه، اوس یې نه لټوې. ولې نه؟ اوس یې هم لټوم. شاعر مسکی شو او راته ویې ویل، ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله، خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته. شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې. ما ورته وویل، خبرې وکړه. شاعر وویل، رانه ورکې دي. بیا خندا راغله، خو ومې نه خندل. یوه شېبه چوپه وم، خو له چوپتیا نه په عذاب شوم. ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ. شاعر حیران شو او راته یې وویل، څه شی لټوې؟ ما ورته وویل، خپله ورکه لټوم. شاعر وویل، ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ، ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل، دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیران شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي؟ په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې، مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورته وویل، ولې؟ ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروی یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چاڼ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګین نیورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړه څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي. پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي. په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې. نازکو پوهیږم بیا له ما خفې. نازکو تبن خصم غصې. نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده؟ نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده؟ نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده. نازکو د ازادۍ ناره خوره ده. نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19
نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی. ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی. ازادي د خپل پاکي هوا واک دی. ازادي خپل وبونه لپی څخل دی. ازادي زما سلام دی. خپل بیرغ ته ازادي ملي سرود په جار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی. ازادي د وطن دښتو کې کېږدی دا. ازادي زما د مور غوندې خوږه ده. ازادي د یوې ملال خولې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې. نازکو رخصت مې ځکه ځنډولې. ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده. ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده. ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده. ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لیږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپېڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپېڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی. پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، ده ماشین و کرنگهار شو. یو زخمی سر تیر پروت ته، یو زخمی سر تیر پروت ته، ده زمری غندی غریگی، سور پا وینو پورتکیگی، تور سور شین بیرغ یلاس که، او پا لوڑ غگ داسی وای، دا وطن افغانستان ده، دا عزت ده هر افغان ده، کور ده سوله، کور ده توره، هر بچه قهرمان ده.
منو قاتلانو قصابانو تهیرانیو، نخو هیواد پرورو افغانانو تهیرانیو، مونگ دخپلی خوری دلادانو تهیرانیو، مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو، مونگ دیوی نوز خونکو شرمخانو تهیرانیو، پلزان کی شرمی گو دنڈے لہر تنا، بات سے گا وطنا، بات سے گا وطنا.
مننه چی ازادي رادیو واوري.
ژوندون ته باد مینه یا ساعت